پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه السلام علیکم د ازادي رادیو دا غرمنی خبری مجله زنوري اس نوري د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. پایل دې سات په خبرونو کوو. د طالبانو په وړاندې په پنجشیر کې د ملي مقاومت د جبهې د یو وژل شوي قومندان کورنۍ او ځایي خلک وایي چې طالبانو ورته اجازه ورکړي چې د هغه او ورسره د وژل شوو ملګرو مړي له شاوخوا یوې میاشتې وروسته له غره راکوز او خاورو ته یې وسپاري. د یار محمد په نوم د دغه قومندان کورنۍ او د پنجشیر د خنج ولسوالۍ اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویلي چې د وژل شوو کسانو مړي راکوز کړی شوي او نن به خاورو ته وسپارل شي. ویل کېږي چې یار محمد له خپلو دو زامنو او پنځو ملګرو سره یوه میاشت مخکې په خنج ولسوالۍ کې په غره کې اسیر شوي او په ډزو وژل شوي دي. په ټولنیزو رسنیو کې د دې پیښې ویډیوګانو د بشري حقونو ډلو سخت غبرګونونه راپارولي او هغه غندلې وه. طالبانو دا رد کړی چې د مقاومت د ملي جبهې یو شمېر وسلوال غړي دي د دوی د ځواکونو لخوا په ډزو وژل شوي وي او د دفاع وزارت ویلي چې په دې اړه څېړنه کوي. په کندز کې د طالبانو امنیتي چارواکي په یو وسلواله نښته کې د پنځو وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. د کندز د امنیې قمندانۍ ویان حافظ عبیدالله عابدي نن ازادي راډیو ته وویل چې نن سهار 2 بجې د کندز ښار د دوهمې حوزې اړوند سړک 9 په سیمه کې د یوې 15 کسیزې وسلوالې ډلې او د دوی امنیتي ځواکونو ترمنځ نښته رامنځته شوې چې په نتیجه کې هغه 15 تنه وسلوال وژل شوي چې د دوی په خبره غوښتلې عامه نظم ګډوډ کړي. د نوموړي په وینا په دې نښته کې ملکي وګړو ته زیان نه دی رسیدلی، خو ښاغلي عابدي په ډاګه نه کړه چې وژل شوي کسان په کومې ډلې پورې تړلي دي. تر اوسه پورې د دې پېښې مسؤلیت چا یا کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به سبا په استرالیا کې د نړیوال جام په درشل کې خپل دویمه تمریناتي لوبه له پاکستان سره وکړي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې خپل لومړۍ تمریناتي لوبه پرون له بنګله دېش څخه د 2 شپېتو منډو په توپیر وګټله. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک د پرونی لوب په اړه ازادي رادیو ته وویل
د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې د 2000 په دې خو په استرالیا کې ډېر ښه تمرینات ترسره کړي دي او تمریناتي لوبې هم ترسره کړي دي. خوشبختانه چې افغان کرکټ ملي لوبډلې په تمریناتي لوبه کې ډېر ښه لاسته راوړنې درلودله. هر لوبغاړی په خپل ځای ډېر ښه وځلېد، د پام وړ نتیجې درلودلې او له دې ښکاري چې افغان کرکټ ملي لوبډله نړیوال جام ته بشپړ چمتووالی لري.
افغان لوبډله به په نړیوال جام کې لومړی رسمي لوبه له انګلستان سره ترسره کړي. په روسیه کې د یوې پوځي جت الوتکې د غورځېدو په پیښه کې 4 تنه وژل شوي او 6 نور ترې تم دي. په یسک ښار کې دغه پیښه پرون رامنځته شوې او دا الوتکې یوې هستوګنیزې ودانۍ ته نږدې لوېدلې او پرې اور بل شوی دی. د روسیې د بیړنیو چارو وزارت پرون ناوخت وویل چې په پیښه کې 15 تنه ټپیان شوي دي. د روسیې دفاع وزارت ویلي پیښه د الوتکې د پرواز پر مهال یو انجن کې د اور لګیدنې له کبله شوې ده. د بشري حقونو تر دېرشو زیاتو ډلو په ایران کې د مظاهره چیانو وژونکي ځپل غندلې دي. د بښنې نړیوال سازمان د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان او نورو اړوندو بنسټونو په دې تړاو ژوره اندېښنه ښودلې ده. په ایران کې اعتراضونو له 5 اونیو رئیس روان دي. دوی په ظاهره د پولیسو تر شکنجې لاندې د مهسا امینی وژل غندي او د ښځو په وړاندې د حکومت د سختو تګلارو په مخالفت کې راپورته شوي دي. په اوسلو کې د بشري حقونو یوې ډلې پرون دوشنبه وویل د مظاهرو له پایله تر اوسه د 2 ماشومانو په ګډون 215 کسان وژل شوي دي. اروپایي ټولنې هم د اعتراضونو د ځپلو په غبرګون کې د ایران د اطلاعاتو پر وزارت د اخلاقي امنیت پر پولیسو او نورو لوړپوړو چارواکو بندیزونه اعلان کړي دي. ازادي رادیو او وړاندې په خبرونه کې دغه موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. د طالبانو د حکومت کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت نن د دې وزارت خزینه کارکوونکو ته ویلي چې له دې وروسته د ادارې ته د کار کولو لپاره نه ورځي او هغه ځکه چې دوی په قانون کې په یوه اداره کې ښځو او سړو ته د ګډ کار کولو اجازه نشته. په دې اړه به د ښځو د حقونو له یوې فعالې سره وغږیږو. په اسلام آباد کې میشت لسګونه افغان خبریالان وایي له سختو ستونزو سره مخامخ دي.
موږ له ستونزو سره مخ یو، موږ هم د اوس په وظیفې یو، نو دې صرف پاکستان کې کوم خبريالان شراغلي دي دوی ته زمينه د کار مساعده نه ده.
افغان خبریال هدایت الله احدی په نورستان کې بزګران وای کښتونه ورسته او بارانونه او سیلابونه لمنځه وړي او مرسته ته اړتیا لري.
فصل د منځه وړي د بیخي د فصل پیداوار کمښت سره مواجه یو او راتلونکي کال کې هم د تخمونو لپاره هیڅ فصل نه لرو.
په غزنی کې نابینایان غوښتنه کوي چې باید ورته د کار زمينه برابر شي.
نابینایانو ته باید څه وشي؟ کار باید ورته پیدا شي.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوریاس نوري د خپل تخنیکي همکار قادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم. د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت نن د دې وزارت خزینه کارکونکو ته ویلي چې له دې وروسته د دې ادارې ته د کار کولو لپاره نه ورځي. د دې وزارت یو شمېر خزینه کارکونکو ازادي راډیو ته ویلي د بشري سرچینو رئیس ورته ویلي چې دوی په قانون کې په یوه اداره کې د ښځو او نارینهو ګډ کار ته اجازه نشته. پر دې اړه نور تفصیل به له خپل خبریالو واورو چې همدا شېبه د ټلیفون له لارې راسره وصل دی. امید زهیر مل، مهرباني.
نوری صاحب، د طالبانو د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت نږدې دویم وزارت دی چې طالبان پر مستقیما غواړي چې البته له خزینه کارکونکو یې غواړي چې نور دې ادارې ته د دندو لپاره ورنشي. د خوځو جنن ازادي راډیو سره خپل غوونه را لګیلې تر فائدې د اعتراض ټول جریان ازادي راډیو سره شریک کړي وای چې طالبانو پر رژیم کې د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د بشري سرچینو رئیس مدیر احمدی نن ورته وویل چې له دې ورسې د وزارت ته د کار کولو لپاره ورنشي. د خوځو له قوله دوی د خپل کورنۍ سرپرستی دی او بیل دي چې کار وکړي بل هیڅ لار نه لري. د وزارت کې کارکونکي چې نه یو وختلم یې پر راپور کې اچي ازادي رادیو ته وویل
وای هیڅ کار مکوي، دروازه درته پرانیستې ده، ولاړې شي او په کور کې نه. زموږ غږ باید نړیوالو ته ورسیږي. موږ څه وخرو؟ موږ بیان نن دوی وژني او یا به هم خپل کار ته ځو.
رئیس مومیرم
معترضو میرمنو ازادي راډیو ته څو ویډیوګانې هم راستولې چې پکې لیدل کیږي د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت نه د لزګونو خوځو د وستلو هڅه کیږي او ورته ویل کیږي چې خپل کورونو ته ولاړ شي. هغه ازادي راډیو د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د بشري سرچینو د رئیس مدیر احمدی هغه وینا هم ترلاسه کړې ده چې د دې وزارت د خزینه کارکونکو د شړلو پر مهال یې کړې. هغه په خپل خبرو کې ویلي دوی د قانون لمخې نارینه او خزینه په یو اداره کې ګډ کار نشي کولای. دی وایي
تاسو په دې فکر کې وای چې موږ خرڅو موږ کار کوو، د تاسو دا کار کول په هغه نظام کې ته نظام چې جمهوریت نظام و باغې کې تاسو لپاره جواز درکړی و چې تاسو کوای شئ کار وکړئ. دا اسلامي نظام د اساس هم بدل شوی، قانون هم بدل شوی، نظام هم بدل شوی. په دې نظام کې په دې ماده کې د دې قانون کې دوی داسې لیکلي دي چې تاسو نشئ کولای سړی چې یو د پیوې ادارې کې کار وکړي.
مدیر احمدی د دې وزارت له خزینه کارکونکو غواړي چې د ځان پر ځای یو بل څوک ورمال فکری سو د دوی پر ځای د اداره کې کار وکړي. د طالبانو د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د بشري سرچینو رئیس مدیر احمدی په خپلو خبرو کې خوځو ته ناقص العقل او ناقص دین خطاب هم کوي او وایي چې دوی د فکری په خلاف اعتراض وکړي دا به د دې وزارت لپاره بدنامي وي. اعتراض کوونکي خزي وایي چې نو موږ لري یو غرفي خبرې کول یو دوی ته مخامخ نه وو. د طالبانو د کډوالو چارو وزارت مو د دې فکری په اړه وپوښتو هیڅ مسؤل چارواکي خبرو ته حاضر نشول. د وړاندې هم د طالبانو رژیم د مالی وزارت هم خزینه کارکونکو په کور کړي او تری وخت و چې ځان پر ځای کوم نارینه ورمال فکری. طالبان داسې مهال ورستربلې په افغان جنو خصوص محدودیتونه زیاتوي چې تیرونه متحده ایالاتو د دوی په شمیر چارواکو د خصوص د حقونو د نقض لامل دی ویزی بندیز ولګاوه. تر خوای له دی وړاندې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په دوه نورو طالب چارواکو د جنو د خوانزو د بندیدو لامل د سفرونو بندیز لګاوله.
مننه زهیر مل صاحب، دغه ورستای اقدام آیا د طالبانو د مشر مولا هیبت الله اخونزاده د هغه فرمان د عملی کې دوی و نه خده چې ویل دي په ټولو دولتي ادارو کې باید طرز عملونه او قوانین وڅېړل شي او هغه چې د اسلام یا شریعت ضد دي هغه باید لغو شي. آیا د هغه فرمان په ترڅ کې دغه ورستای بهیر پیل شوی دی د طالبانو چارواکو سندې ویلي؟
د بشیر مدیر احمدی له خبرو داسې اخیستل کیږي چې ګوند دوی څه ترلاسه کړي، ځکه دا په خپل خبرو کې واضح هوایي چې هغه قوانین چې دوی ته ورسېدلی په ماده وار شکل باندې به کېدغه موضوع یاد شوې ده چې خزي او نارینه نشي کولای په یو اداره کې کار کوي. په دې معنی چې دا قوانین چې دوی په بحثونه کوي او اخیستل کیږي ګوند تر هغه ادارو چې وزه طالبانو په لاس کې ورسېدلی.
مننه کور ودان. بله قدرمن اوریدونکو، پر راپور کې مو واوریدل چې د طالبانو د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت نن د دې وزارت خزینه کارکونکو ته ویل چې له دې وروسته د دې ادارې ته د کارکولو لپاره نه ورزي. د دې وزارت یو شمېر خزینه کارکونکو ازادي راډیو ته لکه څنګه چې مو واوریدل ویل، د بشري سرچینو رئیس ورته ویل چې دوی په قانون کې په یوه اداره کې خزو او نارینه وو ته د ګډ کارکولو اجازه نشته ده. د خزو د حقونو فعال ماریا توتاخیل هم د ټلیفون لارې همدا شبر سره وصل شوی. اغلی تو تخیل خبرونه ته خره غلاست، تاسو دغه اقدام څه ډول ارزوي؟ آیا خزی یو مخ په ټولنه کې فعال ګډون څخه به برخه کیږي؟
سلامونه په سر کې تاسو تاسو اوریدنو ته اوریدونکو ته ډیره زیاته مننه. بالکل دا خو معلوم او واضح خبره ده چې په کومه ټولنه کې خزی نه وي هغه ټولنه به هیڅ کلم څنګه چې جهان غواړي یو ملک غواړي وګړي غواړي چې په پرمختګ دونه کې بدبختانه ورس تر بلې په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې محدودیتونه زیاتېږي. دغه د شخصي ژوند نه نیولې تر کاري ژوند پورې غوی ته مختلف بهاني او دلیلونه وړاندې کیږي تر څو هغوی د ثانیې نه بهر وباسي، لکه څنګه چې د تعلیمي ډګر نه بهر وویستل او همداسې په پوهنتونونو کې ورته قیدات تر دې حده وضع شوي دي چې هغوی حتی دې ته مجبور شي چې د لوړو زده کړو لاره هم پرېږدي. همدغه سې په کاري محیط کې هم لکه تاسو چې اوس خبرې کوئ په یو وزارت کې ورته ویل کېږي چې یو زنانه د نارینه سره په یو دفتر کې کار نه شي کولای. دا هغه مشکلات دي چې ښځې یعنی په لوی لاس د صحنې نه ویستل کېږي، او هغه ښځې چې هغوی تل د دې هېواد لپاره قرباني ورکړې د خپل زمنې په مختلفو برخو کې په دندو ګمارلې دي، د ولس ته وړاندې کړي زامنې شهیدان ورکړي دي، حتی بعضې کونډې مختلف برخو کې هغه متضرر ښځې همدغه افغان ښځې چې دا ټولنه یې را جوړه کړې ده. دوی چې د وزارت نه د ښځو لکه په هغو باندې بندیز لګوي چې دوی د کار ته نه راځي، تاسو داسې فکر وکړئ په دې ښځو کې داسې ښځې هم شته چې د هغو خاوند یا د هغو د کور سرپرست نشته، دا خپله د کور سرپرستي کوي. نو که هغه په کور کې نارینه ونه لري څوک د خپل په ځای دندې ته راولېږي؟ بل یو ښځو چې وړتیا ولري، لیاقت ولري، همت ولري، شهامت ولري، ولې یو نارینه د هغې په ځای باندې کار وکړي؟ ولې
اغله تو تاخیل دغه هڅه چې په کور دننه او په نړیواله سطح باندې روان دي چې پر طالبانو باندې فشارونه راوړل کیږي چې باید د خزو او نجونو د زده کړې او کار په برخه کې هغه حقونه چې لري باید د هغو درناوی وکړي، دا اوس تاسو څه ډول ارزوي؟ آیا دغه فشارونو بل عکس برعکس نتیجه نه ورکړي؟
زه د فشارونو اصل فشار ګڼم که چېرته د نړیوالو دخوانه په افغان حکومت باندې چې فعلاً دی کوم فشار موجود وي نو تغیرات به موږ لیدلي وو. اوس ګورئ تاسو په ایران کې یوه ښځه یا یو نجلۍ مړه کیږي، په ټوله نړۍ کې لاریونونه کیږي، بغل لاریونونه حمایت کیږي د ایران د حکومت په وړاندې، مګر په افغانستان کې کله چې میرمنې د خپلو حقوقو لپاره راپورته کیږي لاریون کې په هغو ډزې کیږي، هغه توهین کیږي، هغه وهل کیږي، خو نړۍ هیڅ عکس العمل نه ښیي. صرف یو مطبوعاتي کنفرانس او خبرونه چې نه جوړیږي. زه فکر کوم دا فشارونه نه دي، داسې خبرې دي که فشارونه وای لکه څنګه چې په جمهوریت کې د یو میرمنې په حق کې زیاتی کېده نړیوالو به کوم فشارونه واردېدل، زر به تغیرات رامنځته کېدل. اساس یو حالت به نه وینم. خپل ماته داسې شک پیدا کیږي چې آیا نړیوال د دې سره هم نظر دي چې د افغان میرمنې د پام دغسې یو حالت کې تر څه وخته پورې، یعنې دا ډېرې پوښتنې دي چې خپل افغان میرمنو ته پیدا شوي چې ولې نړیوال زموږ په برخه کې داسې بې تفاوته دي، ولې زموږ په وړاندې غږ نه پورته کوي؟ که هغوی وغواړي دا سبا تر همدغه وخته پورې د افغان میرمنو حالت تغیر کېدی
څه کولای شي نړیواله ټولنه یا هغوی چې قدرت لري او کېدای شي له هغونه پر طالبانو د یوې وسلې په توګه د یوې وسلې په توګه کار واخلي؟ کوم امکانات لري نړیواله ټولنه؟
د امارات جوړېدو سره نړیوال ټول مختلفو برخو کې امارات سره مرستې وکړي. همدا اوس هم د دې مرستې روانې دي.
ونه کې په هر میاشت کې ونه کې ونه یو ونه دي ته افغان افغانستان کابل میدان وای کې ډالر روان دي مختلف مرستې روان دي د چی شي لپاره دي دوی هغه داسې یو نظام سپورټ کوي چې د خزو حق خوري دوی داسې یو نظام سپورټ کوي چې د خزو حقوق تر خپل لاندې کوي دا مرستې د چی شي مرستې دي د چا لپاره دي او دا مرستې چیرته ځي یعنی دا هغه مختلفې پښتنې دي چې نړیوال دا مرستې په کومو برخه کې کوي هغه برخه کې د خزو په برخه باندې ولې د دې سترګې پټې دي دوی کولای شي یعنی یو درسمیت موضوع چې تر اوسه پورې دوی نه پیغام چایم په کوم ځای لاله باید غند منه لای زه چې دوی اړیکې د ادارې د اوسنۍ ادارې سره ګورم ډېرې ښې دي نو پیغام چې ولې دوی صرف د ښځو په برخه کې وړاندې دي دوی کولای شي هغه مرستې پرې ودروي دوی کولای شي جدي اخطار ورکړي دوی کولای شي نړۍ ورته یو خواته شي که تاسو همداسې کوئ مونږ ستاسو سره په هیڅ برخه کې نه درېږو لکه څنګه چې شل کاله وړاندې نړۍ دوی ته یو خواته شو همداسې یو خواته کېدای شي همداسې جدي اخطار ورکولای شي ولې ښځې دغسې د سانې نه ویستل کېږو همدا ښځې خو شل کاله وړاندې همدې نړۍ سپورټ کولې همدا شل کاله په برکت د نړۍ همدا مېرمنې په همدې ځي ولاړې دي چې افغانستان تر ټولو ښه نمایندګي کولای شي تاسو وګورئ مونږ نارینه روبات ساز نه لرو مونږ نجونې روبات ساز لرو چې یعنی ډېر په شایستګۍ سره د افغانستان استازولي کولای شي نن هماغه نجونې همدغې ته ورته نن نجونې ټولې په کورونو کې دي د خپل سرنوشت خبرې نه دي در به در هر خواته مسافرې دي یعنی ولې د افغانستان حالت دې خواته روان ده دا زموږ د نړیوالو نه پوښتنه ده او دا فشارونه چې دوی وایي افغانستان خلک دومره اوس نه پوهېږي چې څنګه دوی ورته فکر کړی دا فشارونه نه دي دا هسې یو نمایشي حرکت دي او دا به د افغانستان ملت په یاد ساتي
مننه کور ودان د بشري حقوقو فعال ماریا تو تخیل و چې د طالبانو د حکومت دی وروستي اقدام په اړه خپل نظر سره شریکول طالبانو د کډوالو بیرته رسنیدونکو چارو وزارت نن خزینه کارکونکو ته ویلي چې نور دی کارکولو ته نو ورزي ځکه په یو قانون کې ویل شوی چې په یو اداره کې خزی او نارینه ګډ کار نشي کولای
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه
په اسلام آباد کې مشت لزګونه افغان خبريالان وای لسختو استونزو سره مخامخ دي ډیر دغه خبريالان په افغانستان کې د فشارونو له امله اسلام آباد ته لیاو یو شمیر نور په دې تمه دي چې نورو هیوادونو ته غوښتن لیکونه ومنل شي اسد الله الدین په پاکستان کې افغان خبريال هدایت الله احدی سره مرکه کړې ده او په پیل کې د پاکستان د حکومت د هغو نوې اقداماتو په باب تری غوښتنه کړې چې خبرلان وای دوی تر فشار لاندې راوستي دي
لکه مودې را پدی خو هم دغه اعلانونه خبريږي په رسمي فیسبوک پانو د حکومت کې د کورنۍ چارو وزارت په ویب سټ کې یو اعلامیه خبره شوې ده تر څنګ په ځینو رسنیو کې هم دغه خبريږي د دری او پښتو هم د اردو او انګلیسي ژبو ده په مجموع کې بهرنی اتباع یاد کړي دي چې دوی غیر قانوني په پاکستان کې اوسي او له دسمبر پورې کولای شي خپلو هیوادونو ته ستانه شي دوی په وینا هغه اگزیټ فارمټ ورکوي او دوی هغه کسان کولای شي ووځي له پاکستانه له دسمبر وروسته بیا دوی باندې ویلې دي چې درې کاله بند باندې محکومیږي هغه څوک چې غیر قانوني دلته اوسي او اسناد ونه لري افغان خبريالان په اسناد راغلي دوی په ویزه راغلي دي پاسپورټونه لري او کله چې دغه ویزه اخیستل شوی دي زیاتره دغه ویزه په دوه میاشتو کې باید تمدید شي یعنی یو ری اگزیټ او انټری وکړي ډیری خبريالان دلته راغلي او دوی پرته ورتلې نه سي وتلې نه دي د دوی هغه قانوني موده یعنی دوه میاشتې دلته پوره شوی او ویزه لري دې سيزن یو کسان ویزا ولري یا هم ویزې خدمت شوی وي د ستوز سره مخ دي ځینې کسان څه ویزې نه لري نو بعد له دسمبر نه دوی رښتیا هم لننګونو سره مخ کیږي کچېره د حکومت په دې برخه کې جدي وي او رښتیا د سکومبان پورته کی نو بیا د دموګل لپاره د تشویش وړ ده ویری کو
د غستونځ ترې وزای پورې داس د چې په امریکایي چارواکو پورې تړلې یا په هغو کسانو پورې چې دغه خبريالان هلته اسلام آباد ته غوښتي دي او د هیوادو د ورتګ اجمنی ورکړي تاسو هلته امریکایي ډیپلوماټیکو ادارو سره تماس نیولې هلته څه امکانات شته د ورتګ قونسلګری ته سفارت ته
لودین سه به یو موضوع دلته خپل موږ راغلی او موږ ته په حساب موږ په خپل رسنیو تر ډیر ور ماری فکر یو هم دغه پیاس پیټرو او د ایس ای وی برنامو ته خو ځینو کسان اپلای کړی دا راغلی موږ هغه د ایمیل لارې نه فقط هغه وی ادارې سره په تماس وو ایمیل مو ټکړای دوی د ای ای آر نمبر په نامو باندې یو سره لیکلی وو بیا هغه د ګوګل فارم لارې نه کله چې ته درې مې واسه یعنی پاکستان او دلته راغلی هغه باید ورولېږي هغه مو لیږي بیا وروسته د پی کے نمبر په نامه یو څه لیږلی دي د خبریالانو ته بیا په هغه ایمیل کې داسې یادونه کړې چې تاسو له دې وروسته موږ ته مزاحمت مه کوئ تاسو منتظر اوسئ تاسو ته د کډوالو د بیا میشتېدنې مرکز په نامه کومه اداره ده چې هغه دلته رامنځته کېږي او بیا تاسو سره تماس نیسي نور به موږ ته مزاحمت نه کوئ نور چاته ایمیل مه کوئ تاسو منتظر اوسئ نو موږ منتظر یو یاو مستقیما دغه سفارت خونو سیدل ته په پاکستان کې د دې سره مستقیمه اړیکې ډېرې نه نیول کېږي امکانات ورته نشته هیڅ ډول روابط نه تامینېږي موږ له ستونزو سره مخ یو موږ هم د اوس بې وظیفې یو لودین صاحب پاکستان کې کوم خبریالان چې راغلي دي دوی ته زمینه د کار مساعده نه ده دوی هغه ماشونه چې په خپل هیواد کې درلودل په کابل کې یا په نورو ولایتونو کې یا کومو ادارو سره چې کار کوو هغه پرې بند شوي دي اوس ماشونه نه ورکول کېږي دوی له خپله ژبه خوراک لري څښاک لري د کور کرایه لري
په اسلام آباد کې مشت افغان خبریال هدایت الله احدی و چې وای افغان خبریالان هلته له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي
له خبرونو ورآخوا
د برخه کې لومړی د افغانستان په اړه نړیوالو ورسپانو ته کتنه کوم الله بشیر تبخ وښو
اکونومک ټایمز ورسپانې په افغانستان کې د بیوزلی په تړاو په مقاله کې لیکلي 19 میلیونه افغانان د خړو خوندیتوب یا بشپړه خوړنه لري ورسپانې د ارقام د خړو نړیوال پروګرام یا دبليو اف پی د هغې سروې پر اساس خبره کړې چې 13 فبروري او مارچ میاشت کې تر سره شوې ده ورځپاڼې لیکلي د خوړو نړیوالې ورځې پر مهال چې د یکشنبې په ورځ ونمانځل سوه یو شمیر کابل ښاریانو بیکاري او اقتصادي ستونزې د خوړو د نه خوندیتوب اصلي لاملونه یاد کړي دي په کابل کې د ډبلیو اف پی ویان وحید الله امانی تازه له ازادي رادیو سره په خبرو کې هم د هغو کسانو شمیر 19 میلیونه وشوت چې بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري امانی زیاته کړ دوی به د ژمي پر مهال هر میاشت 15 میلیونه بیوزله کسانو ته بشري مرستې ورسولای سي د ورځپاڼې په باور د خوړو نړیواله ورځ سږ کال داسې مهال ولمانځل سو چې نړۍ د کووید 19 په ګډون د جګړې د بیو د لوړوالي او نړیوالو لانجو له ننګونو سره مخامخ ده لیکوال ویلي دغه ننګونو د خوړو خوندیتوب اغیزمن کړی دی میل آنلاین ورځپاڼې بیا د جرمني پر هغې پریکړې یو لیکنه خپره کړې چې ویلي دي هر میاشت په نږدې زر تنه هغه افغانان له افغانستانه باسي چې ژوند یې له خطر سره مخامخ دي میل آنلاین د اسوسییټډ پریس په حواله لیکلي چې دا پریکړه د جرمني په حکومت کې د شریکو درې ګوندونو لخوا شوې ده په مطلب کې راغلي دوه افغانانو کې چې جرمني به له افغانستانه باسي د شوزو بشري حقوقو فعالان خبريالان ساينس پوهان سیاسي فعالان قاضيان او هغه کسان شامل دي چې د جنسیت او مذهب له کبله ژوند له خطر سره مخامخ دي د جرمني د بهرنیو چارو وزیر انالینا بربوک ویلی د دوغه کټګوریو افغانانو غشتن لکونه به د هغو مدني بنسټونو له خوا وړاندې کیږي چې د جرمني حکومت تایید کړی دي میرمن بربوک ویلی د بیا مشتیدو دغه پلان هدف دا دی چې هغه کسان آزاد خوندي او د خپل خوښ ژوند ولري چې طالبان ورسره ناوړه چلند کوي طالبان الله د جرمني د دیغه پریکړې په اړه څه نه دی ویلي خو تر دې مخکې بهرنیو هیوادونو ته د افغانانو پر تاګ انتقاد کړی او ویلي دی دوی له هیڅ سره کار نه لري د طالبانو له دې ډاټ سره سره د تیر کال اگست میاشتې راهیسې یوازې جرمني شاوخوا 16,000 افغانان له افغانستان ایستلی او پناه ورکړې ده
د افغانستان په اړه نړیوالو ورسپانو ته په کتنه کې مو واوریدل چې په افغانستان کې په میلیونونو کسان د خوړو خوندیتوب نه لري په نورستان کې بزګران هم وایي کښتونه تیر بارانونو او سیلابونو لمنځه وړي او د راتلونکي فصل لپاره دومره څلن نه لري چې د تخم لپاره اترې کار واخلي د کرنې او مالداری وزارت او مرستندوی ادارو څخه دوی غواړي چې ورسره د اصلاح شو تخمونو او کیمیاوي سرې په برخه کې مرسته وکړي
د مرکز پارو نړوند چتراسو سیدون کې 15 کلن خیر الرحمن لګی دی
او لکخت خالی پټه او بکوی وای بارانونو سیلابونو او د واوري به وخت اورختي کرلی کختونه لمنځه وړي دي. د هغه په خبره چې د تخم په اندازه غنم او جوار هم ورته نه دی پریخي.
کال اول کې مشکالی و بیخی او دوبو کمخو او فصلونو بیخی وچ شلو او بیا ورپسې بارانونو شو واوري شولې نو فصل د منځه وړې د بیخی د فصل پیداوار کمخ سره مواجه یو او راتلونکو کال کې هم د تخمونو لپاره هیڅ فصل نه لرو او خپل خلک نشي کولای چې دا غشيان خریداري کې د بازار نه انتقال کې اقتصاد کې ضعیف دي.
سلويخ کلن نجيب الله هم لورته ستونزو سر ټکوي او وای بارانونو واورو او سیلابونو د کال کړي خواري لمنځه وړي او دوی پر سپین میدان کې نه بولیدي.
څه کال څنګه زمونږه زراعتي فصلونه بارانه او یخ له امله څنګه ټول تخریب شوي او لوبیا څنګه هم دغه څه خراب شوي دي او الوګان فصل جوار او غنم ټول خراب شوي دي. زراعتي مسولین نشته خواهش ته تازه دادې چې یو صحیح بررسي وکړي او د غریب ولس سره څنګه صحیح مرسته وکړي.
د دوی په خبره چې په تیرو کلونو کې به حکومت او مرستندوی ادارو ورسره د اصلاح شو تخمونو او کیمیاوي سرو مرسته کوله خو سه کالي درک نشته. په نورستان کې د کرنې او مالداری ریاست چارواکي د بزګرانو یاد شکایتونه تاییدوي او وایي ګڼو مؤسساتو سره یې د غستونز شریکی کړي او هغوی ورسره د مرستو ژمنې کړي دي. په یاد ریاست کې د کرنې برخې مسؤل محمد حنیف افغان ازادي راډیو ته وویل
د همدې ستونزو د حل په مخه باندې مونږ چارواکو سره غږېدلي وو. همدارنګه مونږ همکارو مؤسساتو یونډی پی ډبلیو پی او او سره د خانانو هغه ستونزې ورسره مونږ شریکې کړي دي. دوی مونږ ته ډاډ راکړی او عملي د دې خانانو د اقتصادي پیاوړتیا په خاطر باندې غلنمهان او اوږدمهاله پروګرامونه طرحه کړي دي مونږ سره شریک کړي دي. د جملې څخه ډبلیو پی مونږ سره 400 بزګرانو ته د غنمو اصلاح شوي تخمونو او همدارنګه په څنګ کې ورسره د کیمیاوي سرې لکه ډی پی او یوریا
د توزیع وعده راکړی ده. خاغلی حنیف وای د نورستانیانو ژوند په کرنې او مالداری تکیه دي او سږ کال ورته دواړه برخې واورو بارانونو سیلابونو او ناروغي وزیانمنې کړي چې اوس د هر چا هر ډول مرستو ته اړتیا لري.
په غزنی کې ګڼ شمېر نابینایانو د یوې غونډې په ترڅ کې غوښتنه کړې چې ورته د کار زمينه برابر شي. نابینایانو د کار تر څنګ د غرض د ځانګړو ښوونځیو د جوړولو غوښتنه هم کړې ده. نور حال په دې رپورټ کې
من آن نسلی که ویرانم خدایا بی جاشت نور چشمانم خدایا بطاریکی
مستویر علی دا شیر دا غنده پی جریان که پر سٹیج بوایو غنده دا نابینایانو دا نریوالی ورزی پو پلما دا دوشن بی پورس پی غزدی که جوڑ سوی و دل تلسکونه نابینایان را طول سوی و او جنوی وی نابی وکری خو ترسنگی جنو نابینایانو شیرنه او جنو نوروی بیالی کلی مکالی ولوستی
مکن تکرار لطفاً بعد از این که نخواهم شد دیگر
دی غشتنه کوله چی پا غزنی که دینا بینایانو تا دا کار زمینه برا برسی. علی احمد دغه کسانو لجمعه سخه یو دی نموری و ویل
چندین هزار نابینا در افغانستان
پا افغانستان که چو زر نابینان شدون لری شمیر زیاد لورده که یو وره کارخانه جوره شی د نابینایانو درسی مواد تیار کری دا با دیر خشی. په نور نړۍ کې نابینایان پر ځان بسائنې ته رسیدلې دي خو موږ تر اوسه په ستونزو کې یو.
دلته یو شمېر ښځو او نجونو هم ګډون کړی و. 12 کلنه ناهیده هم دلته راغلې وه. دې نابینایانو ته د کار تر څنګ د ځانګړې ښوونځۍ د جوړولو غوښتنه هم وکړه. د دې په باور له ځانګړو زده کړو ورکولو څخه وروسته نابینایان کولی سي چې په یو کار لاس پورې کړي.
نابینایانو ته باید څه وشي، کار باید ورته پیدا شي، یو مکتب باید ورته جوړ شي چې نابینایان پکې زده کړې وکړي تر 12 ټولګیو پورې.
هڅه مو وکړه د دغه نابینایانو ستونزه په غزنی کې د طالبانو حکومت له سیمه ییز چارواکو سره شریکه کړو خو زموږ پوښتنې ته یې ځواب ونه وایو. خو په غزنی کې د سویډن کمیټې مسولین بیا وایي دوی د معلولینو په ځانګړې توګه د نابینایانو د بریالیتوب په مخه په غزنی او پکتیکا ولایتونو کې د 600 کسانو لپاره ځانګړې برنامه لري. محمد زمان شریفی په دغه ځای کې د یادې کمیټې د ځانګړو تعلیماتو مسول دی. نو مولای دغه غونډه ته ورغلی و او رسنه یوتې وویل
په دوه ولایتونو کې شاوخوا تر شپږ سو پورې نابینا او معلول کسان لرو چې د استادانو له لورې زده کړې ورکول کیږي. له هغه وروسته یې رخصتوي، یا کورونو ته ځي او یا ټولګیو ته. دوه ډوله پروګرام لرو.
دا په داسې حال کې ده چې د هیواد د ډیری سیمو په رنګه په غزنی کې هم ډیری معلولین په ځانګړې توګه نابینایان شکایت کوي چې په ټولنه کې دوی ته چندان پښه سترګه نه کتل کیږي، چې نه کار، کمزوری اقتصاد او ځینې نور یې لامل نه دي.